امریدلی لری اوریدل مهیره
دا مشال رادیو ده وخت د مازیګر 15 بجې سوی نن د سه‌شنبه نه هیواز او د 2014 میلادي کال د فبروري 4 منټه ده. زه احمد شاه اعظم يم او د مشال رادیو په ورستي غړي کې تاسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې د پاکستاني حکومت او د وسوال طالبانو د کمیټان ترمنځ خبري اترې، په سپریم کورټ کې د اجتماعي خبر منډلو پاړه د کیس اوریدنه، په کراچي کې پر پولیسو برید او د فاټا د ځوانانو په اړه د نوې تګلارې سربیره درته د سیمې او نړۍ په اړه نور یو شمېر راپورونه هم لرو. خو په لمړي سر کې به نجیب امیر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
په اسلام آباد کې د طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکل شوې کمیټه غونډه روانه ده. په کراچۍ کې د تشدد پیښو کې د پولیسو شپږو سرتیرو ته مرګ ژوبله وختي. امریکایي چارواکي نن د افغانستان سره د امنیتي تړون په اړه خبرې کوي. بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې د حکومت لخوا د طالبانو سره د مذاکراتي ډلې د کمیټې غونډه روانه ده. په دغه غونډه کې عرفان صدیقي، میجر امیر رحیم الله یوسفزی او رستم شاه مومن برخه اخلي. په غونډه کې طالبانو سره د خبرو د کړنلارې د معلومولو لپاره بحث کیږي. عرفان صدیقي رادیو پاکستان ته نن وویل دوی د دې رسمي خبرو نه وړاندې یو غیر رسمي غونډه هم ترسره کړې ده. د خبرو اترو له پیلېدو نه وړاندې رحیم الله یوسفزی مشال رادیو ته وویل
تو خبر شروع شي نو بیا به موږ وغواړو چې یو ښه ماحول جوړ شي او په ښه ماحول کې دا خبرې په مخ کې غالي شي. د هغې لپاره بیا ډېر ضروري چې دا جنگ نه کېږي او حملې نه کېږي، ډلبندي شي او بیا به داسې امکانات پیل شي او رسمي خبرې پیل شي.
تر دې وړاندې ویل شو چې د حکومت او طالبانو مذاکراتي ډلې به نن سره ویني. خو د طالبانو له غاړې ټاکل شوی مولانا سمیع الحق ویلي چې د حکومتي غاړې په غوښتنه دمګړی ته دغه مذاکرات ځنډول شوي دي. مولانا سمیع الحق تور لګاوه چې حکومت په خبرو اترو کې سنجیده نه دی. بل پلو د پاکستاني طالبانو ویان بیګا مشال لډیو ته ویل چې د مولانا فضل الرحمن لخوا د سولې په خبرو کې د نه ګډون پریکړې دوی خفه کړي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې تشدد په تازه پیښو کې څلور پولیس والا وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو چارواکو نن مشال لډیو ته وویل چې دغه پیښه بیګا د مشرقي کراچۍ په ابراهیم حیدری سیمه کې رامنځته شوې ده.
دی وایي څلور ورځې مخکې په همدې سیمه کې د پولیسو سره په مقابله کې دوه کسان وژل شوي وو. څرګنده خبره ده چې کله موږ په هغې پسې ورپسې یو نه هغوی هم په غبرګون کې پر پولیسو حملې کوي.
د پولیسو مشر شاهد حیات وویل چې پولیسو باندې ځکه بریدونه ترسره کیږي چې دوی هم په وسلوالو بریدونه ترسره کوي. په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې خپل دفترونه پرانیزي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن ویان نادر محسنی پرون مشال لیډیو ته وویل په ولایتونو کې د دفترونو د پرانیستو هدف له قانون سره سم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې انتخاباتي فعالیتونو سرل دي. په ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیشن په داسې حال کې خپل دفترونه پرانیزي چې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره رسمي انتخاباتي کمپاینونه د تیر اتوار په ورځ پیل شول. د افغانستان د ولسمشر ویان د دې خبرې پخلی کړی چې حامد کرزی د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره پټې اړیکې ساتلې دي. ایمل فیضی نیویارک ټایمز ته ویلي د طالبانو سره دغه اړیکې د تیر کال په اکتوبر کې پیل شوې وې او اوس دوام لري. په راپور کې ویل شوی دغه اړیکې پرته له دې چې امریکا یا غربي چارواکي په باور کې واخیستل شي نیول شوی دي. د دغه اړیکو انکشاف په داسې حال کې کیږي چې افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک نه انکار کړی دی او په همدې خبره په واشنگټن کې د هغه ملاتړ کم شوی دی. خو بل پلو په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د دفاع وزارت له مشرتابه سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. تمه کیږي چې واشنگټن چې د پینټاګون د مشرانو په نننۍ غونډه کې بعد افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه بحث وشي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون په میاشتو کې نه بلکې په اونیو کې دننه باید لاسلیک شي. امریکایي چارواکو په تیرو څو میاشتو کې پر ولسمشر حامد کرزی فشار راوړی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو پاتې کېدل قانوني کوي لاسلیک کړي خو نه دی بریالي شوی. امریکایي چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې د لیبیا ټولې کیمیاوي وسلې تباه کړل شوې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې راغلي دي چې د لیبیا د سلګونو بمونو او هغو میزایلو زیرمې چې زهرجن ګیس یې انتقالول په پټه د لیبیایي او امریکایي چارواکو لخوا د جرمني او سویډن په ځانګړې مرسته له منځه وړل شوې دي. په لیبیا کې د کیمیاوي وسلو له منځه وړل په 2004 کال کې د هغه وخت د واکمن معمر قذافي لخوا وروسته له هغې پیل شول چې نوموړی د کیمیاوي وسلو له کنوینشن سره یوځای شو. خو د 2011 کال په اکتوبر کې د معمر قذافي له وژل کېدو وروسته نوي حکومت نږدې 2 ټنه زهرجن ګاز وموندل. ویل کېږي چې دا کیمیاوي وسلې په یوې لرې پرتې دښته کې په یوې ځانګړې جوړې شوې بټۍ کې له منځه وړل شوې دي. له عراق څخه راپورونه وایي چې په بغداد او شاوخوا سیمو کې د موټر بمی چاودنو په یوې لړۍ کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. په بغداد کې دننه او د دې ښار په سنډو کې د ګل په ورځ 2 موټری بمی چاودنې وشوې چې لږ تر لږه 19 کسان یې وژل. چارواکي وایي د بغداد په جنوب لویدیځ کې هم په کوڅه کې پراته 4 مړي موندل دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د کینسر یا سرطان ناروغۍ کچه په ټوله نړۍ کې یو خطرناک حد ته په لوړېدو ده. ډبلیو ایچ او یا د صحت نړیوال سازمان وایي چې یوازې علاج د سرطان مخه نشي نیولی او له دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره باید حکومتونه په سم ډول د واکسینونو استعمال وکړي او د دې د مخنیوي لپاره د صحت پالیسۍ په پام کې ونیسي. تازه څېړنې ښایي چې په 2012 کال کې د کینسر د نویو پیښو شمېره د کال په سر شاوخوا 14 میلیونو ته لوړه شوې. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستاني حکومت او د طالبانو مذاکراتي کمیټیان نن په لومړي ځل یو بل سره خبرې اترې کوي. دا چې دا خبرې اترې به څه نتیجه ورکړي د سیاسي چارو یو کارپوه پاړه وایي.
په دې کې د حکومت نمائندګي چې دا افغانستان دی حکومت چې دی منځګړي را مخته کړی دی چې هغوی به د طالبانو منځګړو سره خبرې کوي او بیا به هغې ځي یو به یو طرف ته چې دی خبره وړي او بل به بل طرف ته خبره وړي.
د پاکستان سپریم کورټ په بلوچستان کې د اجتماعي قبر د منډلو د کیس اوریدنه د روان میاشتې تر 8 نیټې وځنډول. د ورکړل شوو کسانو وکیل له حکومت د کوټل اقدامات غوښتنه کوي.
ډیره غټ انکوائری پکار دی په دې کې چې ټول رښتیا خبرې ټول ته معلوم شي چې څوک مجرمان دی هغه په بالکل سخت گرفت باندې د دې سزا پکار.
د خیبر پښتونخوا گورنر د فاټا د ځوانانو لپاره د تګلارې په اړه نن په پېښور کې یو سیمینار وسو. صوبای گورنر پر دې مهال د ځوانانو پر صحیح لور تګ باندې ټینګار وکړ.
د فاټا زلمی چې دی اغا پیغلی زلمی کوم چې پړه لیکه دی اغه لالونه ری او اغه خراش تراش غواړي او خراش تراش یې کچاو نه کو د دې ډیر غزيات غټ نقصان.
په روان خبرونه کې د قبایلی سیمو په اړه هم درته یو شمیر راپورونه لرو له مشال رادیو سره. زموږ غلا مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. کچیر تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ ته لاسرسي لرئ نو پر هغه مشال رادیو اوریدلای شئ چې پاتې ده mashalradio.com. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستاني حکومت لخوا له طالبان سره د مذاکراتو لپاره جوړ شوی کمیټي وایي نن به د تحریک طالبان لخوا له جوړ شوی کمیټي سره خبرې کوي خو مذاکرات به پر کوم شرطونو نوی ولاړ. د دې مذاکراتو په اړه د دواړو خواو جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلی تحریک انصاف ګوند او د پاکستان د وزیر اعظم د بیانونو په اړه زموږ همکار سیراز ظهیر یو راپور لیږلی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د حکومت لخوا د امن لپاره د مذاکراتي ډلې غونډه پېتا ورسېده چې پکې فیصله وکړې شو چې د طالبانو د کمیټې نه به ځینې وضاحتونه غواړي. د لړکی د حکومتي کمیټې رابطه کار او د وزیر اعظم نواز شریف د قومي چارو سلاحکار عرفان صدیقی وویل چې دوی د طالبانو د ډلې غړې مولانا سمیع الحق د دې متفقه فیصلې نه خبر کړی دی، ځکه چې دغه وضاحتونو نه بغیر با مقصد مذاکرات مخ په وړاندې نشي تللې. دغه رنګ دا هم ویل کېږي چې نن کېدونکې ملاقات تر دې دی وضاحتونو ترلاسه کېدو وزن ډول شو. بل پلو د جمعیت علماء اسلام فیډرلي مشر مولانا فضل الرحمن او دغه رنګ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم د دې مذاکراتي عمل نه د بهر وتو فیصله کړې ده. دې لړکی د پاکستان تحریک انصاف وایس چیئرمین شاه محمود قریشی تیر ورځ د قومي اسمبلی غونډه کې د دې خبرې پخلی وکړو او وی ویل
عمران خان صاحب اس کمیٹی کا حصہ نہیں بن سکتے.
دی وی عمران خان سے دھاگی کمیٹی برخا نشی جوڑے دے اور ڈیر سرگند خبر دا چی دا ٹی ٹی پی نمائندگی عمران خان سنگ قولی شی. دی عمران خان خپلا یو سیاسی ڈل دا اور دھاگا یو خپل سیاسی فلسفہ دا، نو کا ٹی ٹی پی خپل نمائندگی کول غواڑی نو ہاوی دی خپل نمائندگان وٹا کی. ہمدارد مولانا فضل الرحمان رسنو سرا خبر کی پدے بابلا ہوئے
علماء اسلام اس موجودہ مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں بنے گی.
دیوائی جمعیت علماء اسلام ددی موجودہ مذاکراتی عمل حصہ نہ جوڑے گی کا حکومت سا مشورہ کڑے وا نو مونگ بد خپل جرگے پا ذریعہ سلار لٹولے وا، خو مونگ سرا حصہ سلا مشورہ نہ دشوی نو باید مونگ ددی مذاکراتی عمل نہ باہر یو. کلچ مشال ریڈیو ددواڑ گوندونو ددی مذاکراتی عمل نہ د باہر کی دو پہاڑا اسلام آباد کی د سیاسی چارو تجزیہ کار قریش خٹک نہ و پختل نہاگا ہوئے
دواڑو چدیر سیاسی بصیرت مظاہرہ کڑے را چدا دی کمیٹیانو نے ممبرشپ قبل والوں نے انکار کڑے دے زکا چدا کم مذاکراتی عمل لے سما نظر کے دا ہاسی او فارمیلٹی دا زکا چی کتا سو گو رہی پا دے کہ حکومت نمائندگی چی دا آغانیشتا دے حکومت چی دے منز گڑی را مخیط کڑی دی چی آگوی با دا طالبانو منز گڑو سر خبر کی او بیا با غیزی یو با یو طرف تا چی دے خبر اوڑی او بل با بل طرف تا خبر اوڑی دا سا جیبا مذاکرات تی او پا دے باندے چی سو کم سنجیدہ کس وی یا سنجیدہ پاکیانی وی آغا دا دی حصہ نشی جوڑے تے.
دا ذکر ورد چی دا حکومت لخوا اعلان شوی کمیٹی کی عرفان صدیقی، ریٹائرڈ میجر محمد عامر، تجزیہ کار او صحافی رحیم اللہ یوسفزے او پخوانے سفیر رستم شاہ مومن او دغ رنگ دو طالبان الاخوا کمیٹے کے مولانا سمیع الحق، پروفیسر ابراہیم او مولانا عبدالعزیز شامل دی. زموږ مشال ریڈیو خبرې د پاکستانی حکومت او د طالبان الاخوا د مذاکراتی کمیٹی ترمنځ د خبرو اترو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. نن د پاکستان لخوا د حکومتي کمیټې د طالبانو د کمیټې لغړو څخه ځینې وضاحتونه غوښتي دي. دا چې دا وضاحتونه څه دي او د دې په پر خبرو اترو باندې اغېز وي په دې اړه زموږ همکار مجید بابر په پاکستان کې د سیاسي چارو له کارپوه یا وزیر سره خبرې کړې او په لومړي سر کې د دغو وضاحتونو د معنا په اړه ورڅخه پوښتلې دي. نو موړی په ځواب کې وایي
ګورنر دا وضاحتونه ځکه سره غواړي چې یو د حکومت نمائندگی کوي بل د طالبانو نمائندگی کوي، نو یو به د بل نه غواړي چې توخه چې تاسو څومره د خپل طرف نه اختیار دی واک ته خبره کولای شي، نو دا هغه مطابق به خبره اترې کوي او بل ته به خپل ځان گویا واضح کوي. دا کم دس حیات وای چې دواړو طرفونو ته تلای دواړو طرفونو په اعتماد وای نو خو بیا خو بیل خبره وای.
ایدوزی صاحب د دې تر څنګ په دې نږدې کې موږ ګورو د تشدد لړۍ روانه ده. پیښور سینما کې یو 14 شو چې پړو نه منله، دا سه نور روان دي. نو تاسو په نظر باندې په پاکستان کې د ټي ټي پی سره د مذاکرات لوجه به د تشدد لړۍ ختم شي؟
یار جی ټول خو زه نه پوهیږم چې ختم به شي، خو ټي ټي پی سره به یا د ټي ټي پی هم خیال خلک چې دي دا هوی سره به ختم شي. نور هغه خلک چې پاکستان کې بدن دی غواړي بدامنی پلاوي د بلچا د پارا کار کوي یا د بلچا د بارني کوو خلک تي دا غوینه مهندگان دي، پاکستان بد حال حکومت کار دے دا حکومت ادارو کار دے چاہیے مخنیوی
حضور صاحب پاکستان کے تشدد دا مخون سلور پنج دی لسانیم دے سیاسیم دے د ملک نه د بیلې دو یو تحریک روان دے د بلوسانو دا سے جبنیزم دے او دا سے فرقیزم دے دا ټول تشدد لړای به د خبرو د اترو د لارې حل شي که پاکستان حکومت دا سے یو کلچر ډیولپ
ګور یو صحت پر خوبا دا کوما کشالا چرا پیخا دا د افغانستان د جنگ د وجه هغه خو شاید چې د خبرو اترو په لار خلاص شي دا باقی کوم طرفونو ته چې تا اشاره وکړه هغه انصاف غواړي د ریسورس د تقسیمولو د حکومت کولو د خپل حصے ور کولو نو هغه باید چې حکومت سوچ وکړي چې خپل سورسز څنګه تقسیمي څنګه خلک خوشاله ول غواړي چې هغه په دې مختلفو ډلو کې تقسیم نشي نو اوس خو نه انصاف شته نه تقسیم د ریسورسز صحیح روان دی او نه حکومتي ادارې چې د کومو چارو دغه دی چې د دې خیال وساتي
یو مفروضه دام رو رو رامخ کی گی چې د پاکستان اسٹیبلشمنٹ او مختدر ادارې غواړي چې طالبان په مذاکراتو کې خکیل کی او دغه نظریه ژوندۍ وساتي نه چې د طاقت په زور ختم کی تاسو دې سره څومره متفق یې
نو دا خو به ځان نه بیا په خپله کار ګوري که دارنګ د چا سوچ وي دارنګ څوک کول غواړي دا تر اوسه پورې چې سره سره پېښېږي هغه هم د داسې پالیسۍ شاید چې نتیجه وي یا د هغې پالیسي په کې ډېر هیوي کنټریبیوشن دی نو باید چې دې نه راووځو ګاونډي هېوادونه په خپل د هغوی سورینټي د هغوی انډیپینډنس وپېژنو ریسپېکټ یې وکړو هغه زموږ وکړي او په ملک دننه د مختلفو قومونو چې په صوبو کې هم تقسیم دي بیا په قومونو کې هم تقسیم یو د هغوی د حقوقو لحاظ وکړو او ادارې په خپل دایره کار کې خپل کار وکړي هغه که فوج دی که عدلیه ده که انتظامیه ده
په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوه ایاز وزیر وو چې د پاکستاني حکومت او د طالبانو د مذاکراتي کمیټیانو د ډلو ترمنځ د خبرو اترو په اړه زموږ همکار مجید بابر پوښتنې ځوابولې
که پښتو وایې مشال ریډیو وار
زموږ غږ مشال رادیو خبري اوس زو د بلوچستان د یو موضوع پاړه نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د بلوچستان د ضلع خوزدار د اجتماعي قبرونو د کیسه ورې دنه وسوه د سپریم کورټ چیف جسټیس تصدق حسین جیلانی حکم ورکړی چې په دې اړه د عدالتي کمیشن رپورٹ عدالت ته وړاندې کړل سي بلخوا د ورکل سوو بلوچستانو د تنظیم مشر وای نن په عدالت کې د خوزدار ډیپټي کمیشنر حقایق وړاندې نه کړل عدالت دا اوریدنه د رواني میاشتې تر 8 منټې پورې ځنډولې ده په دې اړه د مشال رادیو خبريال راپور راکوي
چیف جسټس تصدق حسین جیلانی په مشرۍ کې درې کسیزی بنچ د اجتماعي قبرونو په اړه د اسخود نوټس اوریدنه وکړه د عدالت په سوال د بلوچستان د خوزدار ضلعي ډیپټي کمشنر عدالت ته وویل چې پیژنګلو نه ظاهرولو په شرط یو سړي دوی ته په توګه سیمه کې د اجتماعي قبرونو اطلاع ورکړه پاکستان سرکاري ټي وي د خوزدار ضلعي ډیپټي کمشنر د خولې وای چې یو قبر کې 15 او په دویم قبر کې 8 مړي موندل شوي دي په دې موقع د خوزدار ضلعي ډیپټي کمشنر عدالت ته زیاته کړه د اجتماعي مړو او د دوی رشتدارانو نمونی ڈی این ای ټیسټ لیگل شوی دی چې ابتدایي رپورٹ به په شپږم فروری ترلاسه شي او د دې نه پس ودا معلومیږي چې دا لادرکه خلک وو او کنه د اوریدنې پر مهال د بلوچستان د داخله چارو سیکرټری عدالت ته اویل چې صوبایي حکومت تحقیقاتو لپاره د های کورټ جج جسټس نور محمد مسکان سی په مشرۍ کې یو عدالتي کمیشن جوړ کړی دی کوم چې یو میاشت کې خپل رپورٹ وړاندې کړي بلخوا وایس فار مسنګ پرسنز بلوچستان چیئرمین نصر الله بلوچ مشال ریډیو ته اویل چې هغه د نن ورځې د خوزدار ضلع د ډیپټي کمشنر په عدالت کې د مړو شمیرې په اړه ورکړې شوې بیان سره اتفاق نه کوي ځکه چې هغه مخکې د 15 مړو خبره کړې وه او دا یې هم ویلي وو چې د نورو مړو د ترلاسه کېدو امکان دی خو هغه نن په عدالت کې 14 مړي یاد کړل د په وینا هغه سیمه اوس ادارو په نگرانۍ کې ده او تر نن پورې یو تصویر هم په مطبوعاتو کې نه دی راغلی او نه دغه سیمې ته د لادرک خلکو کسان پرېږدي
مونږ خو به همدا وایو چې د مړو کوم شمیر وو هغه کم خودلې دی
او کوم خلکو چې اجتماعي قبرونه لیدلی وو نو هغه ویل چې دلته نه سلو پورې نږدې مسخ شوی مړی راوتی شي، ځکه چې درې غټ غټ اجتماعي قبرونه وو. موږ د حکومت تحقیقاتو نه نه مطمئن. موږ امید کوو چې سپریم کورټ به اصل حقایقو ته د رسیدو کوشش وکړي. او موږ ته هم دا یره ده چې د نورو لادرک کیسونو په شان د انساني علمې دا کیس به هم مشکل جوړ کړی شي او سپریم کورټ ته به یې وړاندې کړي.
د وینا سره سم په دغه مړو کې درې مړي داسې وو چې هغه خپل خپلوانو وپیژندل، او دا هغه لادرکه کسان وو چې یو په ضلعه اواران کې د زلزلې نه مخکې او دوه ورونه د زلزلې نه پس اوچت کړی شوي وو. د بشري حقونو کارپوه او په سپریم کورټ کې د لادرکه خلکو وکیلې آمنه مسعود جنجوا مشال ریډیو ته وویل حکومت په سنجیده توګه هیڅ اقدامات نه چتوي.
بالکل کنټرول نشته، ډېر غټ انکوائری پکار دی پدې کې چې ټول رښتیا خبرې ټول ته معلوم شي چې څوک مجرمان دی هغه په بالکل سخت گرفت باندې د دې سزا پکار.
وایس فار مسنګ پرسنز بلوچستان د چیرمین په وینا چې زموږ اخرنی امید عدلیه ده، او کدا امید هم ختم شو نو بیا به موږ وایو چې زموږ کوشونه او زموږ توانایي بې ځایه خرج شوه.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو راپورونو او خبرونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. او زو د کراچي پر لور په کراچي کې وسوالو د پولیسو پر یو ګاډي حمله کړې چې لوجې څلور پولیس والا وشل سوي دي. هلته په یو بل ورته پیښه کې دوه نور پولیس والا زخمي سوي دي. په دې ورسوي کې په کراچي کې پر امنیتي ځواکونو حمله زیات سوي دي چې په نتیجه کې یو شمېر پولیس والا وشل سوي دي. په دې اړه نور تفصيل زموږ همکار له کراچي څخه راکوي.
پیخه د مشرقي کراچي په ابراهيم هيدري سيمه کې د ګل او نهه په منځنۍ شپه مخې ته راغلي ده. د سيمي پولیس مشر امان الله مروت مشال رډيو ته ویلي د دوی د تانې گاډي په سيمه کې په غزمو چې څلور یا د دینه زیات وسلوالو پر ډزې وکړي. د هغه په خبره د دې حمله لکبل څلور پولیس والا وجل شوې دي. د کراچي د پولیسو مشر شاهد حیات لرسنۍ سره په خبرو کې د پولیسو وجنا د شرخوخو په ضد په خار کې د عملیاتو خبرګون وبللو. دی وايي څلور ورځې مخکې په همدې سیمه کې د پولیسو سره په مقابله کې دوه کسان وجل شوي وو. کوم کسان چې وجل شوي وو دوی د یوې مشهورې وسلوالې ډلې غړي وو. څرګنده خبره ده چې کله موږ په هغې پسې ورپسې یو نه هغوی هم خبرګون کې پر پولیسو حمله کوي. شاهد حیات زیاته کړه د دې هرڅه باوجود به پولیس په خار کې د امنیت خرابونکو په ضد عملیاتو ته دوام ورکوي. بلې خواته د کراچۍ خار په هبري ور سړک تیر شپه وسلوالو د پولیسو پر یو پوستا حمله کړې چې له عمله یې دوه پولیس سرتیري جوبل شوې دي. په کراچۍ خار کې په دې وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوې دي. په تیرو لسو ورځو کې دا اووم ځل دی چې امنیتي ځواکونه په ورته حملو کې په نښه کېږي. پولیس چارواکي وایي په تیرو درې دېرش ورځو کې یو دېرش پولیس سرتیري د ښار په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو لخوا په ډزو وجل شوي دي. په کراچۍ کې پر امنیتي سرتیرو د یو شمېر حملو پړې وسلوالو طالبانو منلي، خو د بېګانۍ پېښې پړه تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستلې. ابراهیم هیدري د کراچۍ ښار په ختیځه برخه کې واقع پسمانده سیمه ده. په دې سیمه کې د سندیانو او بلوچانو ترڅنګ ګڼ شمېر پښتانه هم ژوند کوي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه خبرونه د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مهیروي.
زمو شغله مشال رادیو خبري او زو د قبایلی سیمه محمد ایجنسی پر لور تیر شپه د محمد ایجنسی په کونه کالونی کې معلومه سوال د هلکان یو سرکاري پرایمری سکول په بارودي مواد سره اول وزوي. په دې سکول کې د سیمه په لسګونو ماشمانو سبق ویلي. په دې اړه د سیمه د مشال رادیو خبريال نور تفصيل راکوي.
بیگا د شپې ناوخته نامعلوم وسلوالو د کوزو محمود ایجنسی سره تړلې د تنازع ښکار پنځه ویشتو کلو په سیمه کوڼا کلونه کې د هلکانو سرکاري پرایمري سکول په بارودو الوزولې. ولې په دغه سکول کې د وسلوالو لخوا په یوه لوټه کې چاودیدونکي توکي نور هم ایښودل شوي وو چې هغه توکي د بم ډسپوزل یونټ غړو ناکاره کړل. په دې سکول کې څومره ماشومانو سبق ویلو؟ دا پوښتنه مو د سکول د مشر استاد ریاض خان نه وکړه.
تقریبا 60 لګ بک تعداد د موږ سره داخل نه داخل ټوله اوی د سلور اول نه د اتنانه د پنځمه پورې موږ سره د پرایمري سکول د تعداد د غالکان سبق ته خایو.
د دې سکول د ځمکې مالک او چوکیدار دلبر خان نه مو پوښتل چې دا سکول څه وخت والوزول شو.
موږ په سره وته غو تیارو بیا چې کوم د دې زدارالو څنګه ورته موږ د سکول یلا کړو په وخت می اطلاع وکړه له پولیسو والا ته چې کوم د دلته بیا بل بیا پروتو نو یو د شپې د دوه نیمې په پابند دوه بجې دغه شو او بل پولیس کوم د سار بیا د پولیسو والا خلاص دا دوه دغه ته یې خیونو.
او په دې چاودیدونکو توکو کې څومره بارودي مواد استعمال شوي؟ د تا نصرو کلی اس اچ او کوثر خان مشال ریډیو ته وای
د وړو په دې پنځړیزی پنج کلو ڈبی کی دی ایک دی یو بلاس شو چې هغه د سکول چې کم دی ډیمیج کړي وو یو برانډا یو کمره را پروته او دی بلې ته هو دی نو مسغې لمنګ بی ڈی ایس راو غوستې دا بی ڈی ایس والا وزیر طریقې سره او کزه کچ داغه سیستم له ګولټه غونډه کې وایم ته یریدل چې را دی کده سسیز دی چې لکه د موږ لپاره هو دی شوی یره د دې بی ڈی ایس سکواډ مطابق دی وی چې تقریبا د دریم نو سلور کلو بارود پورې دی کې استعمال شوی دی دوانو کې.
وزیر خان دغه کلی وسیدونکو دی او هغه وویل چې سکولونه اړنګېدل د غریب اولس لپاره ډیر لوی نقصان دی.
یره د دې نوړان ډیر کوشش نکړي د سکول د آبادۍ لپاره تقریبا کم از کم د لاسو کول نه لګي خو هر چا په څه غم غرض نه وکړي او دغه باوجود په د دې کدا کله ډیر زیات غریب دي. تقریبا مکسیمم دلته 60-70 پورې تعداد د مشومان وو نو هغه معمولی حسره واغې بس ختم شو.
نو اوس بعد د دې سکول مشومان چیرته زده کړی کوي؟ دا پښتنه مې د محمود جنسی د تعلیمي محکمې د مشر سید محمد نه وکړه.
نو هغه دوی ته مونږ ویل چې دا الټرنیټیو بلډینګ دی وزرا ته بریک کم کې مونږ ولاړ یو نو که فرض کړه دا دوی لپاره فټ وا موزون و نو په دې کې دوی خپل اکټیویټی جاری ساتي او کدا نو وا نو مونږ سره ټینټو نشته دی دا شته د مشومان زده کې نستو لپاره درې دی د پلاستیک.
نن سهار دې سکول ته ماشومان راغلي هم وو ولې د پولیسو لخوا هغوی د سکول نه منع کړی شو ځکه چې یو چاودیدونکي بارودي لوټه پکې ژوندۍ پرته وه چې هغه وروستو ناکاره کړی شوه. ولې د استادانو او د تعلیمي محکمې د مشر په وینا چې سبا به ماشومان سکول ته راځي او د تعلیم سلسله به یا په خیمه کې او یا د چا په حجره کې جاري ساتي.
زموږ غږ مشال رادیو څخاوري یو خوا د قبایلی سیمې مومند ایجنسی په کوڼا کالونی کې یو پرایمری سکول په بمونو سره الوزول شوی دی نو بلخوا په پېښور کې د قبایلی سیمو د ځوانانو د راتلونکي په اړه یو غونډه وسوه. نو په پېښور کې د فاټا سیکرټریټ تر انتظام لاندې د قبایلی ځوان کول د تګلارې په نوم یو مشاوراتي سیمینار وسو چې د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله یې مشر میلمو. په سیمینار کې د بیلابیلو شعبو سره تعلق لرونکو قبایلیانو ګډون وکړي او د قبایلی ځوانانو د پرمختګ لپاره خپل مشورې ورکړي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال راپور لري.
د قبایلی ځوانانو تګلارې لپاره مشورتي سیمینار کې د فاټا سیکرټریټ چارواکو د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو زنانه او نارینه طالب علمانو د مدني ټولنو غړو او بیلابیلو شعبو سره تعلق لرونکو قبایلیانو ګډون وکړو. د سیمینار پرانستا د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله وکړه. نوموړي غونډې ته خپل وینا کې وویل چې د فاټا یوت پالیسي یا قبایلی ځوانانو تګلارې هدف د قبایلی ځوان کلپو هتا و د ورکول او هغوی د پرمختګ په میدان کې د پاکستان نورو ځوانانو سره اوږه په اوږه درول دي. د دستوري په موخه گورنر انجینیر شوکت الله د فاټا یوت پالیسی په اړه مشال ریډیو ته وویل
د فاټا زلمی چې دی اغا پیغلی زلمی کم چې پړه لیکه دی اغه لالونه دی او اغه خراش تراش غواړي او خراش تراشې که چاو نه کو د دې ډیر غزيات غټ نقصان هغه بیا هر طرف ته تلی شي. کم چې په ریسنت پاست کې مونږ ولې دل زمونږ یوت خلکو ډیر بیلارې کړه خو مونږ به دا کوشش کوو چې اوس اغا خپل بیلارې شوی زلمی په لار کو او کم چې لک په خپل لار روان دی اغه سره مونږه مدد وکړو.
د فاټا یوت پالیسی یا د قبایلی ځوانانو تګلارې په اړه د فاټا یوت فورم مشر مهرین افریدی مشال رډیو ته وویل چې دا سیمینار او د قبایلی ځوان کول لپاره تګلارې ټاکل به د قبایلو په پرمختګ کې یو تاریخي ګام وي. خو دوی به کوشش کوي چې په دې عمل کې د فاټا ټول ځوانان یا کم نه کم د ځوانانو ټول تنظیمونه برخه واخلي. نو موږ ډیر زیات کړه
د دې اثر به مثبت اغه ټایم وي الوبوي چې دا پالیسی د مونږ د فاټا د حالات او د ځوان کول چې کم مسایل دي هغه مطابق جوړ شي. مونږ وکاله هم دا نه غواړو چې په پیښور کې په پیسي کې دوه بیوروکریټس کینی او هغه هم ته پالیسی جوړه کړي. موږ وایو چې دا رفاټه پالیسی ده. زموږ خواهش دار کم چې ځوان کول د فاټه کم چې پالیسی ده هغه د فاټه کم چې ځوان کول دی د هغه د مسایل مطابق جوړ شي او د هغه خلکو نه تپوس وشي کم چې په فاټه کې دننه اوسيږي هغه خلک به د پالیسی کې انوالو شي چې هغه څه ضروریات دي هغه پکې اډرس شي.
سیمینار کې برخه لرونکي د فاټه وکیلانو تنظیم صدر ایډوکیټ اعجاز محمد وینا وا چې د ځوان کول لپاره تګلاره ټاکل یو خګام دی. خو فاټه کې چې تر کومې اف سی آر قانون موجود دی نو تر هغه داسې قسمه کوششونه د ځوان کول لپاره هیڅ ګټه نه لري.
په فاټا کې یوت پالیسی تر بلکې هر پالیسی تر هغه پورې نه کامیابیږي چې سو پورې الته د عدلی او د انتظامی سپریشن نشوي تر سو پورې الته هیومن رائټس اکارډینګ د کانسټیټیوشن او پاکستان فاندامنٹل رائټس دا الته نیوی ایکسټینډ شوی او تر سو پورې الته د های کورټ او د سپریم کورټ دایره اختیار نه ورکړل شوی چې سو پورې دا نیوی شوی نو الته چې کوم بیوروکراتیک مایند سیټ اپ دی هغه نه ماتیږي دا هغه سټیټس کو نه ختمیږي. نو په هغه سټیټس کو په سیناریو کې دننه که په فاټا کې تاسو هر یو پالیسی الته امپلیمنٹ کوئ دا غیر رزلټ په نیل راځي دا غیر رزلټ په زیرو راځي.
د قبایلی ځوان کول تګلارې ټاکلو لپاره د مشاورت سیمینار کې قبایلی طالب علمانو د مدینه ټولنو غړو او د ژوند نورو برخو سره تعلق لرونکو کسانو د پالیسۍ په اړه خپلې مشورې ورکړي. د فاټا سیکریټ په وینا د قبایلی نمائندګانو د دغه مشورو په بنیاد به فاټا یوت پالیسی یا د قبایلی ځوان کول تګلاره برابروي او ګورنر خیبر پختونخوا د منځورې وروسته به دغه تګلاره ټولو قبایلی سیمو کې عملي کولی شي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
زموږ شغله مشال ریډیو څخه اوري. د مازیګر 15 بجې سوې نجيب امیر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
په اسلام آباد کې د حکومت او طالبان لخوا د ټاکل شو مذاکراتي ډلو ترمن لومړنۍ غونډه وځنډیدله. خو دواړو خواوو جلا جلا غونډې وکړلې. د طالبانو په استازیتوب مولانا سمیع الحق ویل چې د حکومتي ډلې په غوښتنه خبرې ځنډول شوې دي. د تور ولګولو چې حکومت په مذاکراتو کې سنجیده نه ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې تشدد په تازه پیښو کې څلور پولیسوالا وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د ولسمشر ویان د دې خبرې پخلی کړی چې حامد کرزي د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره پټې اړیکې ساتلې دي. ایمل فیضی نیویارک ټایمز ته ویلي د طالبانو سره دغه اړیکې د تیر کال په اکتوبر کې پیل شوې او اوس هم دوام لري. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د دفاع وزارت له مشرتابه سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. تمه کیږي چې په واشنگټن کې د پینټاګون د مشرانو په نننۍ غونډه کې به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه هم بحث وشي. امریکایي چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې د لیبیا ټولې کیمیاوي وسلې تباه کړل شوې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په راپور کې راغلي چې د لیبیا د سلګونو بمونو او هغو میزایلو زیرمه چې زهرجن ګیس انتقالول تباه کړل شوې دي. له عراق څخه راپورونه وایي چې په بغداد او شاوخوا سیمو کې د موټر بمې چاودنو په یوې لړۍ کې لږ تر لږه درویش کسان وژل شوي دي.
د مهم خبرونو لنډیز مولا مشال رادیو څخه واوریدئ چې نجیب امیر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې. دا چې په اسلام آباد کې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی، راځئ چې ورته ورسو.
جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې حکومت او طالبان ترمنځ تر اوسه پورې د مذاکراتو لپاره سمره پرمختګ شوی دی. نو دا غي نه معلومیږي چې دواړه ډلې نیک نیتۍ سره لګیا دي، خو محتاط هم دي او هم دغه وجه ده چې مذاکراتي عمل پر رو روان دی. اداریه وړاندې لیکي حکومت طالبانو سره رابطې لپاره غیر سیاسي خلکو کمیټې جوړ کړه، کوم چې طالبانو ته منظور هم ده. او دغه رنګ د دې په جواب کې طالبانو هم د عالمانو او سیاستدانانو یو سیاسي کمیټې جوړ کړه. خو د دې کمیټې ځینې خلک وایي چې په دې کمیټې کې شامل شو او کنه. اداریه زیاتوي طالبانو سیاسي کمیټي مینډیټ تر اوسه پورې واضح نه دی، خو ځینې اطلاعاتو نه ظاهریږي چې دا کمیټي به یو طرف ته د طالبانو شرطونه معلوموي او حکومتي کمیټه پورې برسوي او بیا به حکومت او طالبانو ترمنځ د اتفاقي رائے بنیادونه لټوي. نو که داسې وي دا به بیا ډیر اوږد عمل وي، د سم مکملېدو کې به ډیر وخت لګي. او کدي دوران یو معمولی غلطي هم دواړو ډلو ترمنځ راغله نو خپل منسي اتفاق ماحول خرابې دي شي. اداریه وایي دا هم نظر کې ساتل پکار ده چې قبایلی سیمو اولس د یو مشکل وخت نه تیریږي او اغې د خپل ځان او مال حفاظت غواړي. د سې یقیني جوړول لپاره د دې مذاکراتو کامیابی ضروری ده.
ادارې اخیره کې لیکي مذاکراتو کامیابی لپاره ضروری ده چې حکومت په هر مرحله کې اپوزیشن ګوندونه په اعتماد کې اخلي، ځکه چې د ملک امن او امان لپاره اتحاد او اتفاق دا وخت ډیر زیات ضروری دی. ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي ملک ته د 1300 کالو راسي د توانایي د بحران مخه ده، او وخت یې دوه سره پدې کې نور کمواله هم را روان دي. ادارې مخکې لیکي موجوده حکومت تر اوسه پورې توانایي بحران باندې قابو موندل وړومبې ذمہواری ګرځولې وه، خو تر اوسه پورې د حکومت خبري کاغذونو پورې محدود دي. اداره وړاندې لیکي د تر سیرا د کولینه ک بجلی جوړ کړې شي، نو د توانایي په بحران کافي حد پورې قابو موندل کېدې شي. ادارې په وینا شمسی توانایي یا د نور توانایي نه هم مدد ترلاسه کېدې شي، او حکومت د بنگلاديش غوندې د شمسی توانایي نه کار اخستې شي، او که په دې توجه ورکړې شوه نو دا دومره لوی سند دی چې حکومت په ملک کې انقلاب راوستې شي. اداره اخیره کې لیکي ک ځوانانو ته په دې لړ کې تربیت ورکړې شي، نو نه صرف به هغوی په روزګار ولګي بلکې بجلی به هم ترلاسه شي، او په کار د چې سکولونو او کالجونو کې د شمسی توانایي په اړه یو خصوصي مضمون هم شامل کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بریتانوی ورځپاڼه فاینانشل ټایمز په خپل یو مقاله کې په پاکستان کې روان د توانایي د بحران موضوع راغستې ده، او په اسلام آباد کې د ځینې لوړپوړو حکومتي چارواکو له خولې زیاتوي چې پاکستان د عربي هیواد قطر سره د مایا ګیس یا ال ان جی د درآمد کولو یوې پریکړې ته نږدې شوی دی. د دې پریکړې له مخه پاکستان به د خپل قومي بجلیګر چلولو لپاره هر کال د 2.5 اربو ډالرو مایا ګیس د قطر نه اخلي. سخت کال د ګرمۍ او یخنۍ موسم کې پاکستانی ولس د بجلی او ګیس د کمښت له وجې د سختو ستونزو سره مخ وو. دغه هیواد کاروباري او کارخانه‌دار طبقه هم د توانایي د بحران له وجې سختو مالی ستونزو وځپله. خو د پاکستان د تیلو او قدرتي ګیس وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسي ورځپاڼې ته ویلي دي چې دا کال به د پاکستانی ولس د ستونزو اخیری کال وي. پاکستان د ګاونډي هیواد ایران سره هم د ګیس پایپ لاین غځولو په یو منصوبه خبرې اترې کړې وي، او د ورځپاڼې په خبره د مالی پنګو د کمښتونو او امریکایي مخالفت له وجې دغه خبرې اترې کوم عملی ګام ته ونه رسیدې. شاهد خاقان عباسي ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دې منصوبې له مخه پاکستان به د قطر نه هر کال 3.5 میلیونه ټنه مایع ګیس اخلي، چې د پاکستان د توانایي د کمښت یوه برخه به پرې پوره کېدی شي. خو د پاکستان د خزانې د وزارت یو پخوانی سلاکار ثاقب شیرانی ورځپاڼې ته وایي چې د دې منصوبې له وجې به پاکستان د بجلی ګورونو چلولو لپاره د تیلو د خرچې نه بچ شي، او ورته به د تیلو د نه درآمد کولو په لړ کې د زر مبادلې بچت هم وشي. خود د په خبره د توانایي روان بحران په مکمله توګه نشي ختمې دي. بلخو د برتانیې نه خبرېدونکي ټایم ورځپاڼې په افغانستان کې سخت کال کېدونکو د ولسم شړای د ټاکنو د خونړي کمپاین د پیل موضوع راغستی ده، او زیاتوي چې د تیر خالی پورس د ولسم شړای د یو امیدوار په کمپاین چلوونکو برید نه معلومیږي چې د ولسم شړای د ټاکنې به په پوره نتوګه کول د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو لوی ازمیښت وي. ورځپاڼې په خبره دا مهال د راتلونکي ولسمشر د انتخاب لپاره یو لس امیدواران په ټاکنو کې برخه اخلي، دغه ټول نارینه دي. دا به دغه جنگ د پلي هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل په جمهوري توګه د اقتدار منتقلي وي. خو د راتلونکي ولسمشر لپاره به تر ټولو لوی چیلنج په دغه هیواد کې امنیت ساتل وي، ځکه چې بهرني ځواکونه به دغه هیواد نه د روان کال تر پایه پورې ووزي، نو بیا به ټوله ذمواري د افغان امنیتي ځواکونو وي. ورځپاڼه لیکي چې راتلونکي ولسمشر ته به دوه ډېرې مهمې مسلې پرتې وي. یو په دغه هیواد کې وسلوالو طالبانو سره د امن د خبرو اترو بهیر بیا شروع کول، او بل په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کول. ورځپاڼه لیکي چې دا مهال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې برخه اخیستونکي یو لس واړه امیدواران د دغه هیواد اکثریتي آبادۍ یعنی پښتنو سره تعلق لري، او وسلوال هم پښتانه دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي. په افغانستان کې د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو کمپاین پیل شوی دی. د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو د کمپاینونو خبري پوښښ به دا څرګند کړي چې په دغه هیواد کې مطبوعاتو په تیرې ول سيزه کې څومره پرمختګ کړی دی. دغه راز دا پښتنه هم مطرح ده چې رسنۍ به د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال خپل بې پریوالي وساتي او کڅنګ. په دې اړه رضوان مراد راپور لري.
د ولسمشری د انتخاباتو کاندیدان پر روانونه کې د خپل کمپاینونو پترڅ کې په بیلابیلو ډولونو سره خپل پلانونه او تګلارې معرفي کوي. رسنۍ د جمهوری ریاست د کاندیدانو د کمپاین لپاره اساسي وسیله ګڼل کیږي. د کاندیدانو د کمپاینونو پوښښ به دا په ډاګه کړي چې په افغانستان کې رسنۍ په تیرې یو لسیزه کې څومره پرمختګ کړی او دا به هم ښکاره شي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال به مطبوعات بې پرې پاتې وي او کنه. دولس کاله وړاندې طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې یو دولتي تلویزیون، رادیو او د ګوتو په شمیر څو ورځپاڼې وې، خو اوس دا د لسګونه تلویزیونونه، لسلو زیاتې راډیوګانې او سلګونه چاپي رسنۍ په دې هیواد کې فعالیت کوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر نادر نادری وای رسنیو په تیرې یو لسیزه کې زیات پرمختګ کړی دی او د انتخاباتي کمپاینونو لپاره له انټرنیټ او ټولنیزو شبکو څخه کار اخیستل پراخ شوی دی. دیتا په پام سره چې انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی زیاتیږي او له فیسبوک او ټویټر څخه زیاته استفاده کیږي، کاندیدان په دې پوهیږي چې درې ورکوونکو یو زیاته برخه ځوانان جوړوي. دیتا په پام سره زیاته هڅه کوي چې د انټرنیټي شبکو، چاپي مطبوعاتو او د راډیو ټلویزیون د لارې خپل پیغامونه او پروګرامونه خلکو ته ورسوي. په 2010 کال کې د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې لپاره د ترسره شوي سروې له مخې د افغانستان د خلکو په سلو کې 3% رادیو اوري او په سلو کې 80% تلویزیون ګوري. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر نادر نادری په دې اړه چې رسنۍ د کاندیدانو او رای ورکونکو ترمنځ د ارتباط یو مهمه وسیله ده وایي
سیاستوال غواړي له رای ورکونکو سره له نږدې په تماس کې وي. په عین حال کې خلک هم فکری تحول غواړي او غواړي هغه کسان چې د مشرۍ لیوالتیا لري حساب ورکونکي کړي، ورسره په تماس کې وي او کارونه یې وڅاري او هغه رسنۍ د خلکو ملاتړ ترلاسه کوي چې له سیاستوالو سره حساب کتاب کوي.
دا چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته او د نړیوالې ټولنې د مالي مرستو په کمېدو سره به د رسنیو برخلیک شوي دا لا نه ده روښانه، خو د ښاغلي نادری په وینا په بې سابقه ډول د کاندیدانو د کمپاینونو خبري پوښښ اوس حالات بدل کړي او افغانان به چې اوس له رسنیو سره زیات بلد شوي په اسانۍ تسلیم نشي. نادر نادری وایي په افغانستان کې ټولنیز بدلونونه د رسنیو محصول دي او رسنۍ دي چې په افغانستان کې د سیاست څرنګوالی هم بدل کړی دی.
پختو وای مشال ریډیو وار
زموږ غل مشال ریډیو خاوري او زو د خیبر پښتونخوا پر لور. په خیبر پښتونخوا کې د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره یو قانون جوړ شو دی، خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې مخالف ګوندونه بیا دغه قانون په ضد عدالت ته تللي او غوښتنه کړې ده چې دغه ټاکنې دي په هر کچه په سیاسي بنیادونو وسی. په دې اړه د مشال ریډیو خبريال راپور لري.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی مرستیال سپیکر امتیاز شاهد ویلی دی که چاره عدالت د مقامی حکومتونو د پاره ټاکنې په هر کچه په سیاسي بنیادونو د کولو امر وکړو، نو بیا به دوی په موجوده قانون کې بدلون راولي او لکه د ضلع او تحصیل کونسل په شان به د ویلج کونسل او نایبرهود کونسل ټاکنې به هم په سیاسي بنیادونو کولی شي. دا نه په ورځ پیښور کې د مقامی حکومتونو د پاره د قانون په موضوع رابلل شوی یو دستوري ته ډیپټی سپیکر امتیاز شاهد وویل چې دوی د مقامی حکومتونو لپاره قانون جوړولو په وخت ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخیستي او خو کچر پیښور های کورټ د ویلج کونسل ټاکنې هم په سیاسي بنیادونو امر وکړو، نو دوی به پرې خامخا عمل کوي.
ان شاء الله الیکشن زمونږ اټموست کوشش دادا چې اپریل میډ اف دی اپریل چې نو دا مو الیکشن سرته ورسول. قانون سمندر دی جی، ډیفینیټلی کده کې لګ ډیر څه کمې به شه، نو موږ هغه باندې کوشش کوو چې هغه تر سره کوو هغه ځای ته ورسو پر هغه کې امندمنټس راو اني ټایم چې کوم دا قانون کې ترمیم کېدای شي.
په دغه دستور کې د عوامي نیشنل پارټي د صوبایي اسمبلی غړي سید جعفر شاه وویل په کار ده چې الیکشن کمیشن د خپل زینه به کور شوي یا د روزګار په غرض هجرت کوونکو ته هم په لوکل باډیز الیکشن کې د رای اچولو انتظامات وکړي.
دا حکومت څنګه د موږ خبرونه منله هغه په اسمبلی کې پاکسریت کړي، دا غي نو رسو موږ پاغه باندې تری عدالت ته هغه سب جوړس په عدالت کې دا خبره روانه ده په یو هفته نیمه کې ان شاء الله دا فیصله شي او موږ امید چې عدالت باندې انصاف باندې فیصلو کې په بل اختلاف زموږ د وچر وزیر اعلی ډیر زیات اختیارات دي، دا اختیارات هغه له دونې په کار د منیټری
دا دغه پروګرام یو منتظم او سیاسي چارو باندې نظر لرونکي کوریش خټک مشال ریډیو ته وویل په کار ده چې د پښتونخوا حکومت د بلوچستان، سند او د پنجاب لوکل باډیز ټاکنو لپاره د نظام او قانون نه سبق واخلي او په موجوده لوکل باډیز قانون کې ضروری بدلونونه راولي.
په خیبر پښتونخوا په قانون باندې که نظر ثانی ونه
شولا او په دې کې مناسب تبدیلی نه رانه واستې شوې. نو دلته کې هم چې کوم الیکشن کیږي یا خو به ونه شي او که اوم شي نو هغه به ډېر زیات ناقص او کمزوري الیکشن وي چې د خلکو حقوق به پکې پامال شي. څنګه چې په بلوچستان کې د خلکو موږ وکتل چې ان اپوزډ هم ډېر خلک راغله او په ډېرو ځینو کې الیکشن هم نه شو چې چېرته کې وشو هغه الیکشن ډېر زیات کمزوري وو.
دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت مقامي حکومتونو د نظام لپاره د لوکل باډیز ایکټ 2013 د صوبای اسمبلی نه منظور کړی دی. دا کوم لاندې چې با ویلج کونسل او نایبرهود کونسل ټاکنې په غیر سیاسي او د تحصیل او ضلعي کونسل ټاکنې با په سیاسي بنیادونو کول شي.
زموږ غل مشال رادیو خبري له خیبر پښتونخوا څخه ځو د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی په لوړ قسمه کې د پولیټیکل چارواکو او ځای مشرانو ترمنځ یو جرګه وسوه. دغه جرګه پر مهال پولیټیکل چارواکو او ځای مشرانو د سیمې د خلکو د امنیت، روغتیا او د تعلیم پر صورتحال خبرې اترې وکړې او ټولو حکومتي محکمو ته د خبر کار د شکولو هدایت ورکړل. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبري اړه کوي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو ځای مشرانو ترمنځ په لوړګي جرګه حال کې د امنیت، صحت، تعلیم او داسې نورو موضوعاتو باندې یو جرګه وشوه چې پکې د سیمې یو شمېر مشرانو ګډون وکړ. د دغه جرګې په وخت د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه په خپل وینا کې وویل
نو چونکې امنامه صورتحال الله په فضل باندې ښه دی او مزید به موږ کوشش کوو چې دا ښه کړو، نو دې صورتحال نه یو فائدہ ومو چتول غواړي چې په دې ځای کې زمونږ نور څومره ادارې دي، سکولونه دي، هسپتالونه دي، زراعت والا محکمې دي، دلته زمونږ کاروبار دی چې دا نورم خطو.
د دغه جرګې په وخت ځای مشرانو مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې موږ د پولیټیکل ایجنټ د دغه ګامونو ستاینه کړو خو باید په دې باندې دی عمل هم وکړای شي. په دې حکله یو ځای مشر شاهپور اپریدی مشال ریډیو ته وویل
یاره چې را کومې خبرې یو کړې په موجوده وخت کې دا خبرې ټیک وي، خو چې داسې وروستو کوروي یم وشي چې وروستو قاتل ورو قاتل وشي او تاګونه وشي هسپتال یو کاته، خو دا خبره ځکه چې کومې خبرې وکړې نو مهرباني ده وکړي چې وروستو یې دا کوروي مکمل پوره شي او عملي شي.
او د یادې سیمې او بل مشر ملک عبدالله خان هم خپل خیالات څرګند کړل او وی ویل
بس دا خو ته په خپله نو ویل کنه چې دا شی به نه کړو لږه مخکې به بدنامي لږه اوسه پرېد وشي کاغذو کې کار شي و ښکاري نه په سترګو باندې، نو تمه امید خو د شته ده چې انشاءالله چې دا به عملي کارونه وکړي.
د یادې جرګې په وخت پولیټیکل ایجنټ وویل چې دوی به اوس هر میاشت په دې سیمه کې د بیلابیلو سرکاري او سیول محکمو کتنه کوي چې ځایي خلکو ته اسانتیاوي پیدا کړي او ستونزې هوارې کړي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د ماښام تر شپږ بجو پرې په ژوندۍ بڼه اوریدلی سي. او زو د سواد پر لور د پښتو سیډیا او سټیج شلکلنه اداکاره شازیه چې څو میاشتې وړاندې پرې وطن تیزاب چولی و له وجې مخ او د وجود نوري برخې خرابې سوې دي. دغه هنرمند وایي چې له مرګ څخه خوندیس و خو ژوند یې په لړ ځان دی، نو خورته څو کار ورکوي او نه یې اوس د شوبیز خلق قبلوي. دا وخت په سواد کې د خلکو په مرسته ژوند تیروي. په دې حق له نور تفصیل د مشال راډیو خبریال راکوي چې د دغه هنرمند په ژغ پیلېږي.
خدای په دې دومره لوی کائناتو کې چې تا زما سمره کوي اس تر خدای ته پته ده.
د پښتو سی ډي سټیج د غشل کلنا هنرمند اشازیا چې د 14 کالو په عمر کې د شوبیز دنیا ته په دغه ارمان راغلی و چې یو ورځ به د پښتو نامتو او لوی هنرمند جوړیږي. ولې خبر نه ما چې دغه ارمانونه به په نیمه لاره کې خوري اږي شي. دا خبرې د نوخار په بو اوسیدونکو هنرمند شازیا کوي چې څو میاشتې وړاندې پرې یو تن تیزاب واچول او د هغې ښایسته مخې خراب کړو. شازیا دا وخت په سواد کې د خپلې مور سره د خیرات په رقم ورځې شپې سبا کوي. وایي چې په خپل کور کې دننه د ډرامو یو پروډوسر پرې تیزاب واچول چې دوی ته د خپلې مزدورۍ رقم غوښتو.
مجھے دب ماں تیزاب واڑ البیا لگا بہو اسپتال تزلا عالم لگا التما غیوانا غستما پی ہور لارچ اسپتال لگا دی ٹول اسپتال نو کزو کر زل چام وانا غستم بیا کمپلیکس اسپتال کے زما داخل ہو شو مسل زما دری میں اشتے علاج شو.
شازیہ وای چی دا وقت دیر پا بی وسی سرا تیروی کوم خلقو چی با وسرا هاگا وقت دا دوستای او رشتہ داری داوی او لوزو نکول اس هاگا ټول خلق پشا شویدی.
نن چې ما سره دا کې شوې ده نو ارسل او منکه کسان دي مطلب چاته درور نه ویلې چاته د پلان نه ویلې مکه کسان دي چې لکه زمانه مخړی لکه مطلب چې داسې ما اووینو نو لکه لار رانه بدلې کړي بل خوا روان شي سوه ترنګ وکړم یا زما مجبوري ده سره چې ما لکه رس پیسې راکړي زه دې ځان له علاج وکړم څه پیو کړم نو ما ته ته سو خبرې کړي نو بس ارسل زمانه مخړولې دي.
د هنرمند شازیا مور شمیم وایي چې خاوند یې ډېره موده وړاندې مړ شوی دی. په خپلې مزدوري کړې ده او دغه ماشومه یې لویه کړې ده. خو د تیزابو اچولو نه وروسته دوی ته لوی تاوان رسېدلی دی. د شازیا علاج اوس هم کېدای شي.
بس مې مدته پېښور کې اسلام آباد کې تپوس کړی دی. پیسې په ډېرې لګېږي لکه په لکونه پې لګېږي. موږ سره دغه خبره زرګونه نشته. خپلې روټۍ ته مریان نن بس نه کېږي چې دې علاج کو علاج کېږي.
د سواد یو پخوانی هنرمند اداکار د سی ڈی ډرامو جوړونکي او خرڅونکي حاجی مجبور اساخیل وای چې د پنکارانو د سیمه کې ډېرې ستونزې دي. ولس او حکومت دواړه ورته په ښه نظر نه ګوري او نه مرستې کوي.
یره چې زما خو ډېر زیاته کیږي دا د خیبر پښتونخوا د خلکونه چې مونږ دې خلکو ته ډېر پسپک نظر باندې ګوري او ډېر لکه مونږ حیثیت نشته. تدې له لاو چې لکه زموږ خلک بیمار شي یا سه ذاتی یا سه نور سه مشکلات او طبيع شي نو په دنیا د خدای سره هیڅوک په خیبر پښتونخوا کې نو حکومت نه زموږ مشران نو وزیران نه هیڅوک زموږ مرسته نه کوي. په دې هم موږ ډېر ګیله منو زموږ د خلکو ډرامې خوښي ډرامو ولې بدي شي.
نو هنرمند شازیا مور شمیم وایي چې دوی ته د علاج او مرستو لپاره د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شوکت یوسفزی د 15 لک روپو اعلان کړی و. ولې اووه میاشتې تېرېدو وروسته دوی ته دغه رقم تر دې دمه نه دی میلاو شوی. مشال ریډیو په دغه اړه هڅې وکړې چې د صوبایي وزیر سره تماس ونیسي. ولې رابطه ورسره ونه کړی شوه؟
ستا په مینه کې چې زما د سترګو نه کمی اوښکې بهیږي هغه ماته ملغلل ښکاري او د زړه بوج مې پرې کمیږي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د پښتو سی ډي او سټیج شل کلن اداکاره شازیا چې 2 میاشتې وړاندې یو چای پر مخ تیزاب اچولی و د هغې په اړه راپور اورېدی. اوس زو ضلع بنو ته. په بنو کې د انجمن طریقې پسند مصنفین بنو تر سیوري لاندې د شاعر او ادیب قلندر مومند او منتظر بیټنې د تن په مناسبت غونډه وسوه. په دغه غونډه کې شاعرانو او ادیبانو او سیاسي او ټولنیزو کارکونکو هم ګډون کړی وو او د دوغو دواړو نامتو شاعرانو پر کار زیار او انقلابي سوچ تفصیلي ویناي واورولي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال نور حال راکوي.
انجمن ترقی پسند مصنفین بنو لاړخه دا شاعر ادیب او دانشور کلندر مومند او منتظر بیٹنی دتلین په مناسبت پرمختګ بنو کې یو دستوره وشوه چې صدارت یې د بلوچستان پانتون پښتو سانګې چیئرمین پروفیسر ډاکټر نصر الله وزیر وکړو. په دې موقع د جنوبی اضلاع شاعرانو ادیبانو ترڅنګ سماجی او سیاسي تنظیمونو غړیو هم ګډون درلود. په غونډه کې ګډونوالو د کلندر مومند او منتظر بیټنی په کار زیار مړانا مبارزه او انقلابی سوچ او فکر باندې تفصیلی خبرې وکړې او په دې خبره یې زور ورکو چې موجوده حالاتو کې د دوی فکری او نظریاتی تقلید پکار دی. د غونډې صدر پروفیسر ډاکټر نصر الله وزیر په دې موقعه مشال ریډیو ته وی
د دغه دوه شخصیت دغه غونډې مقاصد نوی کول ته هغه نقشه ور پګوته کول چې د میژ د مشرونه ادیبونه شاعرانه یا علماوی څک چار د دغه کوم د ژبې یا د ملت د خدمت په تور باندې کړی دو نه صرف یو ډول بلکې هغه احساس او فکر په مخ بیول دی بلکې د عملی اقدامات دي ته بیا کړل دي پورا انداسي تدبیرینه تړل چې هغه د دې دغه مقاصد لکه په تنقید سي یا په تحقیق سي یا د پښتو ژبې په نویول یا په جدت سي یا هغه احساس او فکر چې کلندر مومند صاحب کوم د خپل اشعار پر نو شي پښتین کوم ته ملت ته ورکول غوښتل هغه نور په مخ بیول او زلول.
د انجمن ترقی پسند مصنفین بنو مشر سي قطر محب وزیر مشال ریډیو ته وي چې کلندر مومند او منتظر بیټنی د پښتو پختون او ترکی پسندې نارا په ډیرو سختو حالاتو کې اوچته کړي.
دا غونډه میز د دواړو شخصیتې د یو ډول د پوره چونکه دا دواړه داسې شخصیتې چې په داسې وخت کې د قوم پرسته ترکی پسندې د پښتو ژبې او د پښتون قوم نارا پرته کړي دوی چې په هغه وخت کې د پښتو نوم یې ډول د پښتو ژبې یې ډول د کفر مترادفې د پاکستان سره د غدارۍ مترادف خبره وه. بیا قلندر صاحب او منتظر بټنی صاحب خپل میں ڈر لوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دواڑا ترقی پسند قوم پرست شاعرون دواڑا ماہر لسانیات دواڑا دانشورون دواڑا اہل علم دے قدرت ہاں داسے منشاوا چے دے دواڑے تلین ورز ہاں تقریباً سرا نش دے وے بے فروری اور سلو رما فروری مشتا ہاں جو شاندار موقع پلو سرغلا جی مش دواڑا شخصیات یوت کی
دا غونډې په اخیره کې د کلندر مومند او منتظر بیټنی اشغار هم واورول شول.
روهستان باندې چې لړې د اټک للوري راشي په اسمان د پښتونخوا چې هم تڼاشي هم برېښناشي بدلېدونکی په دوزخ چې دا جنت د پښتونخوا شي چې مومند خټک یو ځای شي اپریدی هم نواشي چې وطن ایمل ایمل شي پښتونخوا دریا دریا شي د خوشحال خټک ملګر
دا زما کم نصیبی دا کا غفلت تے دا کام تورا میں پزنگ مہینہ شوا او منتظر دا پشتنخوا پا گریوان ستن شو چے پشتو پا غرزنگ مہینہ شوا تلی غم دا وچے دورا سر ملوی مینہ نشوا دا وچو بھی کروندہ شوا و دا حق جونا و دوی دا بتیل کورتا دا حق جونا و دوی دا باتیل کورتا دا قاضی دا عقل شایستر گرندا شوا و چیر یو دا بدکڑے پزلکے منتظر ازل دا سسنم کدا شوا.
دا مشال ریڈیو دا
زموږ غل مشال رادیو خبري اوس زو د ننګرهار پر لور. په ننګرهار کې د میولرونکو او زینتي بوټو د کرلو کمپاین پیل شو. چارواکي وایي چې سږ کال په ټول ننګرهار کې تر 3 میلیونه پورې میولرونکو او زینتي بوټي وکرل سي. نور حال جلال باد د مشال رادیو خبريال راکوي.
د سړې هوا په کمیدو او د پسرلی د نخو په ښکارا کېدو سره په ننګرهار کې د میولرونکو او زینتي بوټو د کرلو بهیر د نهي پورس په سرکاري توګه پیل شو. د دغه بهیر پرانسته د ننګرهار والی مولوي عطاولا لودین د یو نیلګي په کېنولو سره وکړه. نوموړي په دولتي مامورینو او ولس غږ وکړ چې د یو ښه اقتصاد او ښه چاپریال په لرلو سره دی په خپلو سیمو کې نیالګي وکړي او ساتنه دی وکړي.
موږ خپلو مامورینو ته د کانال ریاست موظفینو ته همدارنګه د زراعت ریاست موظفینو ته جدي هدایت ورکړی د خپلو هغه مامورینو په واسطه باندې چې د سر په همدې برخه کې موظف دي کارونه ترسره کوي معاشات اخلي د باید زمینو په حفاظت کې مرسته وکړي.
د ننګرهار د زراعت ریاست مشر انجینر محمد حسین ساپیا وایي چې سکل به په ټول ننګرهار کې په سرکاري کچه تر 3 میلیونو پورې زینتي او میولرونکي بوټي وکرل شي.
سکل د ننګرهار په ولایت کې په حدود 3 میلیونه زینتي او غیر زینتي او غیر مسمر ونې تولید شوې دي چې د دې جملې څخه په حدود 1 میلیون مسمر یعنی چې په دې کې د سترو یا نارنج کورنۍ هم شامل دي او 1 میلیون زینتي بوټي دي او 2 میلیون غیر مسمر بوټي دي.
دا چې د یو بوټي د کرلو لپاره کوم تدابیر په پام کې ونیول شي د ننګرهار په زراعت ریاست کې یو تن باغوان باشي مشال راډیو ته وویل.
ما نوم باشي احمد ګل د بشری اصولین کې اول بوټي چې مونږ کړو چې قوري خپ نظم سره وباسو سروي تر سروي پورې دې قطر وباسو نو شپې ته متر سنتي یا بل زو سنتي دې لاندې وباسو هغه چې وي سره دا غنه به له خبره دې لاندې پریدو دې لپاره خبره پریدو کوونه په خبره کې ونه لګيږي په کلاک ځای کې ولګيږي دې دې شي داس خنتقال نکي.
د زراعت ریاست چارواکي وایي چې سکل هم د تیرو کلونو په سیر جماعتونو مدرسو خونځیو او ټولو دولتي ادارو ته زینتي او میولرونکي بوټي په وړیا ډول ورکول کیږي او هغه بزګران او ولسی وګړي چې په خپلو سیمو کې د باغونو د جوړولو خیال لري په نیمه بیه به ورته ورکول کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال رادیو د نننۍ نه ساته خبرونو د پای شپې را رسیدلې دي. نجیب امیر به یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
په اسلام آباد کې د حکومت او طالبان لخوا د ټاکلو شو مذاکراتو ډلو ترمنځ لومړنۍ غونډه وځنډېدله. خو دواړو خواوو جلا جلا غونډې وکړلې. د طالبانو په استازیتوب مولانا سمیع الله کول چې د حکومتي ډلې په غوښتنه خبرې ځنډول شوې دي، د تور ولګو چې حکومت په مذاکراتو کې سنجیده نه ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې څلور پولیس والا وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. دغه پیښه بیګا د مشرقي کراچۍ په ابراهیم حیدري سیمه کې هغه وخت رامخته شوه کله چې وسله والو د پولیسو په یو ګاډي حمله وکړه. د افغانستان د ولسمشر ویان د دې خبرې پخلی کړی چې حامد کرزي د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره پټې اړیکې ساتلې دي. ایمل فیضي نیویارک ټایمز ته ویلي د طالبانو سره دغه اړیکې د تیر کال په اکتوبر کې پیل شوې وې او اوس هم دوام لري. په پام کې دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د دفاع وزارت له مشرتابه سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. تمه کیږي چې په واشنگټن کې د پینټاګون د مشرانو په نننۍ غونډه کې به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه بحث وشي. امریکایي چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې د لیبیا ټول کیمیاوي وسلې تباه کړل شوې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یو راپور کې راغلی چې د لیبیا د سلګونو بمونو او هغو میزایلو زیرمې چې زهرجن ګیسونه انتقالول په پټه د لیبیایي او امریکایي چارواکو لخوا د جرمني او سویډن په ځانګړي مرسته له منځه وړل شوې دي. له عراق څخه راپور نه وایي چې په بغداد او شاوخوا سیمو کې د موټر بمي چاودنو په یوې لړۍ کې لږ تر لږه درویش کسان وژل شوي دي. عراق په تیرو پنځو کلونو کې دا مهال د تاوتریخوالي تر ټولو خونړۍ چپې سره مخ دی.
له دې سره سم د مشال رادیو نننۍ نه ساته خپرونې پای ته رسیږي. تاسو کولای سئ چې د مشال رادیو ټولې خپرونې د انټرنیټ له لارې هم واوري. پر انټرنیټ باندې زموږ پته ده mashalradio.com، او که چیرې تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به ساسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. زه احمد شاه اعظمی، نجیب عامر او تکنیکی همکار علی محمود اوس تاسو څخه اجازه غواړو. پر همدغه څپو تاسو د ډیوه رادیو خبرونه اوریدلای سئ. تر بیا مو په مخه ښه، شپه مو په خیر او لوی الله مو مل سئ.